پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلای کوم. وبرې چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی دی. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو درې ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستورانت په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستې سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی دی. د دې پیښې په اړه د ننګرهار د والي ویانا طاوله خوګیاڼي وویل
د ننګرهار ګمرک ریاست ته مخامخ نن سهار 8:30 بجې سړک غاړي مین زبردستی مین د ملکي وګړو په یوه الټو ډوله موټر چاودنه کړې. متاسفانه په دې پیښه کې یو ملکي وګړی شهید شوی دی او درې نور ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د لومړنیو راپورونو پر اساس د ډاډ وړ ښودل شوی.
تر اوسه پورې د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو درې ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیل شي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول، خو یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس په خپرېدو کې د شدت له کمېدو وروسته په تدریجي ډول الوتنې بیا پیل کړې. د روان میلادي کال د جون په 9 نېټه د امارات هوایي شرکت اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په 15 کابل ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مشر قاسم وفایی زاده ویل د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی لارښوونو ته په کتو به الوتنې پیل شي. د دې ادارې په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو او په نتیجه کې د هوایي سفرونو د ځنډېدو له کبله کام آیر خصوصي هوایي شرکت $40 میلیون، د اریانا افغان هوایي شرکت $10 میلیون او د افغانستان ملي هوایي چلن ادارې شاوخوا $15 میلیون زیان کړی دی. د افغان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکرې ورکوي. د افغانستان حکومت به خې بندیانو ته الکترونیکی تذکرې ورکوي. د افغانستان د محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بیانی وویل چې له پرون شنبه څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزي ادارې په همکارۍ دا پروسه په پلچرخي محبس کې پیل شوه. بیانی د دې پروسې هدف د بندیانو د اصلي هویت او د عمر د معلومولو ترڅنګ د هغوی د دوسیو څېړلو بل. بیانی دا هم ویل چې د ورځې به 300 تنو ته تذکرې ورکړل شي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستورانت په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستې سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اتلانتا ښاروالي کیشا لانس باتمز پرون وویل چې د 28 کلن ریشارد بروکس تر وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشر ایرکا شلز استعفا منظور کړې ده. خاروالی په یو خبری کانفرانس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګونی ځواک کارول د توجیه وړ وي او سمدلاسه د پولیسو د مشرې د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د بروکس په نوم د تور پوستې ځوان په داسې حال کې وژل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې د جورج فلوید په نوم یو تور پوستې د می میاشتې پر 15 په مینوساتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړ. د پولیسو افسر نږدې 9 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګونی ښیي وو چې بالاخره فلوید د سا د بندېدو له کبله مړ شو. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړې خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات د دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. ترکیه ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر سرګی شویګو پر سفر د روسیا او ترکیه د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ په خبرو کې موافقه شوې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیئت به پر سیمه ییزو مسایلو سلام مشوره او پر همغږۍ بحث وکړي. د ترکیې دولتي رادیو ټلویزیون ټی آر ټی راپور ورکړی چې دواړه لوري به د سوریې پر وضعیت هم بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کېږي د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم نن ترکیې ته سفر وکړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلیدي بهرني ملاتړي ګڼل کېږي، خو ترکیه په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي. چین له دوه میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې نن یکشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایروس 50 تازه پیښې ثبت شوې چې د دې وایروس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. له دې جملې شپږ دېرش نوې پیښې په پلازمینه پیکن کې ثبت شوې چې دا موضوع د خوړو د عمده پلورنځیو له یو مارکیټ سره تړلې ګڼل شوې ده. دغه مارکیټ پرون شنبه وتړل شو او په شاوخوا کې په یولسو سیمو کې بندیزونه ولګول شول. دې موضوع دا خطر پیښ کړی چې لرې کړی شوي محدودیتونه ښایي بیرته ولګول شي. په چین کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر 380 زیاتې دي. له دې جملې تر 4600 زیات کسان مړه شوي او تر 80000 زیات نور روغ شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي او د مړو شمیر تر 4,100,000 زیات شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملي ګام نه دی پورته کړی. د افغانستان د حکومت له زندانونو د په زرګونو خوشې شوو بندیانو سره داسې اندېښنې هم شته چې یو شمېر یې بېرته جګړې ته ور ونه ګرځي.
اوس مې دا اراده ده چې د تخپیل زوکو ته دوام ورکړم، انشاءالله خپل عادي ژوند پر مخ
د افغانستان له زندانه یو خوشې شوی بندي و. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اتلانتا ښار د پولیسو قومندان پرون وروسته له هغې استعفا وکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د یو بل تور پوست له وژل کېدو وروسته ناآرامۍ پیل شوې ده. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو نور بستۍ اونیزه خپرونه هم مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګام نه دی پورته کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تاوتریخوالی جاري ساتلی او که دوام وکړي د سورې بهیر به له خنډ سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېرې یوه اونۍ طالبانو د افغان ځواکونو 433 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو نور حال به د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل څخه واورئ چې د دغو مسؤلینو خبري کانفرانس ته ورغلی و. زهیرمل صاحب، د امنیتي مسؤلینو د نورو څرګندونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام لویس، اوریدونکو ته که څه هم دا مو چې دا کانفرانس نن یو لږ ویل پرسې کوم دا څنګه دې یو لږ څه یو پیلو سره ای په لغو د خبري کانفرانس کې د پاکستان بیا نه شورا وایان د فرانای کار وزن څه نو په پای سیمه یو ګان د خپلواکۍ لري وایان ګډون کړو کړي د تمرکز د طالبانو لخوا خپل د سولې پروسې پر روان بهیر کې د جګړې پر دوام باندې غونډه کې د ملي امنیت شورا وایان دوی چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام باندې د سولې روان بهیر له څنګه سره مخ کړي. غړي جاوید فیصل وویل طالبانو له اورکان او اوربان وال خناوره ګټه پورته کړه او د سولې د اصول لپاره عملی اقدام هم پورته کړ. دې پر ځای چې د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي پر افغان امنیتي دفاعي ځواکونه بریدونه وکړل، د خلکو کورنۍ د جګړې د سپار په توګه باندې وکارول او تنخواه یې هغه ځایونه پراخه کړل چې د هوپ یو هم نه د ورکم په موده کې باندې اوس یو باندې هیڅ ډول بریدونه نه وای شوی. هغه فیصل خبرداري هم ورکړه چې دغه بریدونه دوام وکړي دوی به بیا د دفاعي قوت څخه د استفادې په توګه باندې هغه ځای نه نښه کړي چې امن افغان امنیتي ځواکونو ته خطر دی او د افغان مسلمان د هغه په وینا ژوند ته خطر پېښوي. هغه فیصل ویلي چې د تیرو شمېرو په پرتله که وکتل شي له اختر وروسته او همدارنګه د اوربند او کم مودې نه وروسته تلفات هم د ملکیانو او هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو راکم شوي نه دي چې په هماغه سلسله په څه ډول چې روان وو دوام یې پیدا کړلی. دوی ویل چې طالبانو د سکول هغه ورچې دی تقریبا هغه ډېر ته داسې ښکاري چې د بندېدو په دوشل کې البته برابر کړی دی چې په داسې حالات کې نشي کولی چې سکول روان به سره پرمختګ وکړي. هغلی فیصل د خبرو پر دوام باندې کورنۍ چارو وزارت باندې خبرې وکړي او هغه بیا تقریبا یوه اونۍ کې یوازې هغه تلفات او بریدونو او چاودنو په اړه باندې معلومات خپاره کړل چې طالبانو اغلی اریان لقاوله چې आवाज یې تیر یو ونی د 222 حرکت طالبانو د لودل نه وشت ولایتونه چې आवाज په دوی کې 322 تر د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو مسؤلینو ته مرکوب لا وکړه. عامه تاسو ته څنګه خښوي دي هدا چې وژنې د کشمیر چې امنیتي دفاعي ځواکونه په څنګه خښوي او تر پای تر ټولو مهمه چې هغه ته اشاره وکړه چې د فشار قوی په توګه باندې پر افغان حکومت او همدارنګ خلکو او رواني فشار په توګه کارول کیږي. هغه د دینی عالمانو په نخښه کول دي چې आवाज په تیر دوه ونی کې په کابل کې د ندوه دینی عالمان پر خشوی هغه هم په واسطه کې دننه خلک لري دا هم ویل چې دا ډول بریدنا له نورو ډلو سره وای نه چې په هغه حمدي باندې تر سره کوي. خلک ستي هم سید شاه ستي هم چې د سیمه ایزو ګامونو د خپلواکۍ ادارې وایي د طالبانو بریدونو ته اشاره وکړه چې په ولایتونو کې کړي چې دا غلط قول هم چې عامه خدمات پکې زیانمن شوي تاسیسات پکې په نښه شوي. په داسې حال کې چې دوی د کورونا سره په مبارزه باندې اخته دي بمونه یو 50 واړه وی پلونه په پکتیکا پکتیا او کندهار کې دوځول شوي دي سړکونه اړول شوي دي او همدارنګه په مایو ودان وردګ هلمند او کندهار کې د برق ستنې په نښه شوي دي چې زګونه کورنۍ د برېښنا برخه شوي دي. او یو موضوع ته نورې څه بل هم اشاره وکول چې د خلکو د کورونو څخه د سپر په توګه باندې استفاده کوي چې د جزجان خود چې په دوو سیمو کې 1500 کورنۍ طالبانو له خپل سیمو بي ځای کړی دي او اوس له کورونو څخه د جګړې د سپر په توګه باندې استفاده کوي. د روسیو کې بیا د ازادي رادیو د پښتنو په یو برخه کې غلی فیصل د زندانیانو تبادله د ولسمشر تازه ویل چې 2000 زندانیان خوش کې ځواب ورکوي ویل چې د 2000 زندانیانو تبادله بهیر به اوس مهال د دواړو ټیمونو د دواړو لورو تخنیکي ټیمونه یعنی د طالبانو او د حکومت تخنیکي ټیمونو سره خبرې کوي دوی بل نوملار سره تبادله کوي او د هغه نور سره بیا چې کله د تخنیکي مسائل خلاص ول د زندانیانو د ازادي دوه بهیر پیل کیږي. بل نور څه
ظاهر مې تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو باندې انتقاد شوی چې دوی د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې جاوید فیصل وایي چې د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو لپاره به هم د دواړو تخنیکی ټیمونه کار کوي. افغان ولسمشر هم په ورستیو کې د اټلانټیک شورا سره په ځانګړي مرکه کې د دې یادونه وکړه چې راتلونکو اونۍ به د مهمو پرمختګونو اونۍ وي. دغه نننې څرګندونې په څه معنا آیا دغه پروسه د سولې بیا هم له خنډ سره مخامخ کړي؟ کوم خبریال دا پوښتنه مطرح کړله امنیتي مسؤلینو څخه؟
تر دې وروسته د امنیت شورا او امریکا په څیر یو ځواک هم فنکشنه په انلاین ډول باندې پریم لري هم د یو د هغه خبریا
په ځای مې سبا کوم سم نه اوریدل کیږي ک بلې غږ مو سم نه اوریدل کیږي او مې ده بني
بخره ما ویل کته هم خبري اعلان اوس د کویت 19 ناروغي لکه په جدي ډول باندې کارپاسون کنه دي او خپل حکومت هم د خویدات و ذکر هم خپل پښتنې لګي فکر کوم چې اواز د افغانستان حکومت هغه ډول چې خغلی فیصل او ویل هغه وختنې چې دوی د سولې په بهیر کې لري پرېمانه چې دوی څومره ګامونه کړی مقابل لوري هغه ګام نه دی پورته کړی او دوی دا وخنه ده چې مقابل لوري هم باید هماغه ډول چې دوی څومره سولې ته ژمنتیا خي بنديان ازادي او پرانیزي طالبان د زندانونو څخه مقابل لوري هم باید په مقابل د دې په جواب کې توضیحاله راکم کی تر خوای د دوی زندانيان هم که خغلی فیصل دا خبره هم وکړه چې شپږ سو یو نوي زندانيان ولې څوک طالبانو ته سپارل تر دم غړي پورې د خلکو هیڅ برخلیک نه دی معلوم او حتی طالبانو سره د اړیکو ستنه اوس معلوم نه دي چې دا کسان چیرې دي. دوی دغه ډول عملی اقدامات او د مطابق لوري نه هم بل لوري نه هم غوښتنه کوي چې دغه ډول اقدامات هم هغه یو کې سو د غروان به هیڅ کوم ځای کې لخان داوزن سره مخامخ کیږي بیل خان داوزن سره مخ تاول شي.
بله امید ظاهر مله تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د افغان امنیتی ادارو د مسولینو د نن یو څرګندونو په باب نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د امنیتی اورګانونو مسولین د طالبانو له ورستیو کړو وړو چندان خوښ نه دي او وایي چې دوی تر د سولې د پرمختګ د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستي. دغه راز د افغانستان د حکومت له زندانونو د په زرګونو خوشې شوو بندیانو سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي یو شمېر بیرته جګړې ته ور وګرځي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې یو تفصیلي راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صفه وازي اوریدلای شي. وړاندې به په دې اړه چې د افغانستان د حکومت له زندانونو تر اوسه پورې شاوخوا 3000 طالب بندیان خوشې شوي دي. دا چې د دغو طالب بندیانو اکثره یې آیا بیرته عادي ژوند غوره کړی که څنګه، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. خو تر دې مخکې به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اتلانتا ښار د پولیسو قومندان پرون وروسته له هغې استعفا ورکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوست پولیسو لخوا د یو بل تور پوست له وژل کېدو وروسته ناارامۍ پیل شوې. تمه ده چې دا نوې پیښه به په امریکا او نورو نړۍ کې له څو اونیو اعتراضونو وروسته د پولیسو د بېرحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد نورې پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي. احمد تکلی نور جزئیات اوروي.
د اتلانتا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون شنبه د جون په 13 وویل چې د یو پولیس افسر په لاس یواش په مخ کې د 28 کلن تور پوستي ریشارد بروکس له وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشرې اریکا شیلز استعفا ومنله. په هغو ویډیوګانو کې چې د پیښې له جریانه اخیستل شوي او پر ټولنیزو شبکو خپره شوي لیدل کېږي چې بروکس د یو رستورانت په پارکینګ ساحه کې د پولیسو په ډزو وژل کېږي. میرمن باټمز په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې له وژونکي زوره کار اخیستل توجیه نه لري، نو ځکه دې د قاتل سپین پوستي افسر د دندې د ختمېدو غوښتنه کړې. د دې پیښې پر وړاندې اعتراض کوونکو پرون ماښام مهال د اتلانتا یوه مهمه لویه لاره بنده کړه او هغه رستورانت ته یې اور واچاوه چې بروکس د موټرو په پارکینګ کې وژل شوی و. پیښه د جمعې په ماښام هغه مهال وشوه چې پولیسو ته کوم چا شکایت وکړ چې بروکس په خپل موټر کې ویده شوی او له دې کبله پارکینګ ته د وتو ننوتو لاره بنده شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې پولیس رارسیږي نو لومړی د بروکس د نشې معاینه کوي او کله چې غواړي وینیسي نو بروکس د تیښتې هڅه کوي او پولیس یې په ډزو وژني. د یوه عیني شاهد په ویډیو کې بروکس په داسې حال کې ښکاري چې د پولیسو له دوو افسرانو سره چې غواړي دی ونیسي لاس اچوي. بروکس له یو پولیس څخه د هغه برقي ډنډه اخلي او بل پولیس یې په داسې حال کې په برقي ډنډه وهي چې دی د تیښتې هڅه کوي. د جورجیا ایالت د تحقیقاتو اداره وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د دې ادارې مشر ویس رینولز په یوه خبري غونډه کې د یوې بلې ویډیو په حواله وویل بروکس د تیښتې پر مهال له پولیس څخه برقي ډنډه اخلي او د تیښتې په حال کې د پولیسو خواته د اعتراض په دود خپل لاس اوچتوي. ښاغلي رینولز زیاته کړه چې په دې وخت کې پولیس افسر خپله تومانچه راباسي او بروکس ولي او هغه پر ځمکه پرېوځي. د بروکس د کورنۍ مدافع وکیل ال کریس سټیوارت وایي پولیس افسر باید له توجیه پرته د زور د کارولو په تور چې د قتل انډول دی محاکمه شي. هغه زیاته کړه که برقي ډنډه وژونکې وسیله ده نو پولیس ولې کاروله، او که نه ده نو کله چې بروکس له پولیسو څخه واخیستله ولې پولیسو ډزې پرې وکړې. تمه ده چې د بروکس قتل په میناسوټا ایالت کې د یوه سپین پوستي افسر لخوا د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د پولیسو د بېرحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي.
سر با خوی کردستان
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
Referendum democracy
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ. ازادي راډيو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 په صافه او واضح اوریدلای شئ. د روان میلادي کال فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د همدغه تړون پر بنسټ افغان حکومت او طالبانو یو د بل د بندیانو د خوشي کولو بهیر پیل کړ. په دې لړ کې تر اوسه افغان حکومت د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 501 بندیان خوشي کړي دي. دغه خوشي شوي بندیان اوس څه کوي؟ عادي ژوند یې غوره کړی که بېرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي؟ په دې اړه اجمل تورمان له یو شمېر خوشي شوو بندیانو افغان او طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
له بند خوشي شوي طالبان او افغان پوځیان خپل عادي ژوند ته ستنېږي او که بیا د جګړې لیکو ته. د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف چې د روان لمریز کال په سور میاشت کې له یو حکومتي زندان نه د طالب بندیانو په ډله کې را خوشی شو وای، د شپې 12 بجې طالبانو سره د لاس لرلو په تور ونیول شو او په خبرې 2 کاله 2 میاشتې او 15 ورځې په بند کې تیر کړي. د وای تر خلاصون وروسته طالبان ورسره کومه اړیکه نه ده نیولې او غواړي بیرته خپل عادي ژوند ته ستون شي. په عبدالرؤف باندې محکمې د 3 کاله زندان د تیرولو حکم کړی و. سیف الرحمن بیا د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. د ده نوم هم د طالب بندیانو په لیست کې و او په دې وروستیو کې له یو حکومتي زندان نه خوشې شوی دی. په سیف الرحمن 10 کاله بند ختلی و خو د 3 میاشتې کم 4 کاله په بند کې تیر کړل. نوموړی وایي زده کړې نیمګړې پاتې دي او اوس غواړي خپلې زده کړې بشپړې کړي. سیف الرحمن هم وایي چې له خلاصون وروسته ورسره د طالبانو لخوا اړیکه نه ده نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم وایي له بنده خوشی شوي طالب بندیان به عادي ژوند ته ستنېږي او خپل درملنه او تعلیم به کوي.
د اسلامي امارت بندیان چې له بند نه خلاصوي خپل کورونو ته تللي دي. معلومه ده چې ډیر وخت یې په زندانونو کې تیر کړی، آرام او خپل کورونو سره وخت تیرولو ته اړتیا لري. وروسته به ځینې د دوی خپل علاج کوي او ځینې به خپل نامکمل تعلیم مکمل کوي.
د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړه لیک پر بنسټ طالبان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15000 بندیان خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 1500 بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د دواړو خواول لوري د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې بهیر په لومړیو کې پد سو خو په اختر کې د طالبانو لخوا د اوربند په اعلان سره دا پروسه وروسته چټکه شوه. د طالبانو له زندانونو بیا را خوشی شوی او افغان پوځیانو سره مرکی یو څه سنځمنې دي او د خبرو کولو اجازه وسره محدود ده او هم شمیر کم دی. حکومتي چارواکو هم مخکې دا ویلي چې د طالبانو له بنده بره خوشی شوی بندیانو کې ټول پوځیان نه دي، ملکی کارکونکي او عام خلک هم پکې شامل دي. خو ازادي راډیو خپل هڅه کوي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د طالبانو لخوا په دې جرم ونیول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د طالبانو لخوا په دې جرم ونیول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله چې ډېرې کمی ورځې طالبانو سره په بند کې تیرې کړې وایي یوازې 14 میاشتې په اروزګان کې په ملي اردو کې دنده درلوده او بیا یې پرېښوده. دی وایي اوس د موټرو او موټر سایکلونو د پلور او پیر کاروبار کوي.
د اختر اتمې وروسته چې زه کله خلاص شوی یم بس دغه موټر موټر سایکل اوس اخلم خرڅوم.
اوس بهي خپل کاروبار کې ډېر خوشاله یم، کوم مشکل نشته راته، ښه خواخ یم او خوشاله یم.
نصرت الله هم وای تر خلاصون وروسته ورسره د دولت لخوا کوم اړیکه نه دنیول شوی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم بیا وای کوم پوځیان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شوي حکومت ورسره په اړیکه کې دی او له دوی سره مرسته کیږي.
دوی چې راستانه شوي دي د دوی سره اړیکې نیول کیږي. د جلد محب ولسمشر د مشخص حکم سره سم باید له دوی سره مرسته وشي، دوی باید تقدیر شي، د زحماتونه یادونه وشي. موږ پوهیږو چې همدوی دي چې د افغانستان د اولیا منافعو ساتنه کوي، د افغانستان له سرحداتو ساتنه کوي، د افغانستان له ګټو ساتنه کوي.
خو ښاغلی خادم مشخص په دې اړه چې دوی به بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې جذب شي او کنه څه نه وایي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک او د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو او تبادلې د بهیر تر پیلېدو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو او مرکو کې د اندېښنه مطرح کړه چې چیرې طالبان په افغانستان کې د سولې راوستلو موضوع ته صادق پاتې نشي، کېدای شي خوشي شوي طالب بندیان بیا د جګړې ډګر ته ور وګرځي. راپورونه وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دا شان شوي هم دي. په پکتیا ولایت کې یو امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لبند خوشی شوی ځینې طالبان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي او دوی سره جګړه کوي. خو د حکومت لبند خوشی شوی او طالب بندیانو عبدالرؤف او سیف الرحمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت له دوی تضمین اخیستی چې بیا به د طالبانو له لیکو سره نه یوځای کیږي او نه به د جګړې ډګر ته ستنیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم د ادا ردوی او وای
بیا اساس تبلیغات کېږي د هغه په خلاف اسلامي امارات د جګړې په میدان کې د دوی شتون ته اړتیا نه لري. زمونږ لیکي کافی روزل شوی فعال او احتیاطي ځواک لري. نو اوس چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته ځو نور کسانو ته ضرورت نشته.
خو له دې ټولو سره سره حق اندېښنې چې لا هم پر ځای دي هغه دا دي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د جنګي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي او کوم بندیان چې خوشي کیږي په اړه باید د بشر حقونو د خپلواک کمیسون نورو حقوقي ادارو او خلکو سره جزئیات شریک شي. دغه کمیسون دا هم ویلي چې په دې اړه افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک هم استولې او دغه پروسې په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې. خو د کمیسون په خبره چې تر اوسه یو لوري هم ځواب نه دی ورکړی. تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د طالبانو پاتې 2000 نور زندانیان به هم ډیر ژر خوشي شي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 صفه صفه وازی اوریدلې شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې نور بستې د ازادي رادیو ځانګړي ونیځه خبرونه مهیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکلي افغانان نور د زیاتو جنگونو او مرګونو او دردونو زغم نه لري. مولا نقیب الله مغفور د نادلی د لوی باغ څخه لیکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول بندیان خوشی کړي ځکه اوس د سولې پروسه نوي پړاو ته داخل شوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ. عبدالعزیز خالد د هلمند له مارجې څخه بیا لیکلي چې پر جماعتونو او ملا امامانو باندې برید د اسلام مقدس دین خلاف عمل دی او مرګ پر هغه چا باندې وي چې په داسې مقدسو ځایونو باندې بریدونه کوي. اسماعیل دانش هم له ننګرهار لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ لا هم داسې ښکاري چې اختلافات شته. تر دې دمه نوې ادارې لخوا هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره شوی. کور مو ودان چې پیغامونه را استوي د افغان بي سي ماته سوا اتلس شمیرې لارې. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان په وخت په 2 بجو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه خپریږي. په دې خپرونه کې بیا هم د کورونا وایرس یا د کووید ناروغۍ پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. خو اوس به عصمت سروان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یو چاودنه کې یو ملکی وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پېښه د ګمرک ریاست مخې ته نن سهار هغه مهال وشو چې پر یو موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیل شي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول. د افغانستان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکره ورکوي. د افغانستان د محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بایانی وایي چې له پرون شنبه څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزی ادارې په همکارۍ دا پروسه په پلوچرخی محبس کې پیل شوې ده. د امریکا د اټلانټا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا ورکړه چې د یو رستوران په پارکینګ کې د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي سړي تر وشل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. چین له 2 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې تازه پېښې ثبت کړې. د چین د روغتیا ملي کمیسون وایي چې نن یکشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 50 تازه پېښې ثبت شوې دي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسلین سلام او د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د هیواد په غنو خرونو کې د کورونا وایروس له خپرېدو او د غراز د کرنټین لپاره سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکونکو هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو خزینه کارکونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه‌ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادند. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه‌ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه می‌دهند که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت جناب محترم شما. سلامت باشین آقای زنان. خدمت همکارانتون هم تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطینه نشان دهنده چی است؟
بله حدود 2 ماه میشه که همین موضوع قرنطینه است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران نیز در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار فعالیت های خود که اطلاع رسانی و بسیار و شکل درست و خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسیلی یک رسانهی که ما بررسی ها قسم فنی و مستقیش انجام داده حدود 200 تن از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد مجموعی از خبرنگاران مردم بودن و اکثر همین طرف یک تعداد بیکار شدن، در خانه نشین شدن و یک تعداد پولیستان پیش میبرن.
درست، اگر موقعیت تون رقم رو تغییر بتین خانم کریمی، صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای ما داره؟
بله درست، بله بفرمایید، درست است، بفرمایید.
حدود 200 تا از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مرد هم شامل از این میباشه. خب بیش
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشه، ان شاء الله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره با خانم کریمی وصل شوی، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک میسازم، شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060011، شماره بعدی است 07920035 و چهل. بلی در ازاده ریادیو درن آوریدون که کولشی لدیش میروز خب استفاده لخبرون سراری که اونیسی او در خبرون لمیلمنی چه خبلی پختنی مطرح که در مخبرون موضوع مخکی ما شریک کرده چی زینی در رسانه زینو خزینه کرکون که در قرانتین پر محل خبلی دندی لاسور کردی. بلی خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بلی خانم کریمی بفرمایین.
بله با من صحبت تکنیکی در شبکه بود، گفتیم ما بررسی خبرنگارای زن در طول امید دوره قرنطینه اینا خانه‌نشین رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد، بدون معاش، پرداخت معاش کار میکنن، یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطینه و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا و بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن، اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان ها و شفاخانه ها، جایی که برای همین خود ویروس کرونا در نظر گرفته اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیدن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست. خانم کریمی اگر ابتدا بیایم بالای شما، چون بسان بالای مشکلات از اونا میایم صحبت میکنیم، شما بله. گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو در 20 ولایت که انجام دادین.
بله.
دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه نشین شدن کارمندایشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در این اواخر هم
درست.
مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین.
درست.
نهادهای قومی خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها را حمایت کنن، اونام گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه هستیم. نهادهای بین‌المللی هم نتونسته که نهادهای قومی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها مستقیم کمک کنه. ناز حکومت هم خواستای داشت، حکومت هم در یک مشکلات و با سر دیگر قرار داشت. وقتی با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندان دولتی داریم که نام ماش تقاضا میکنم مثلا مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همین چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتین که بررسی که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون ادرس دادن، اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی میبینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیطی کار کنن که چی بوده، و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم، مردم سپرده شدن کلو کار فعالیت رسانه ای انجام بدن. تعداد خانم ها در نخواست گفته شدن خانم ها بیشتر هستن نسبت به مردم، زودتر به این ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یک تعداد دیگه از اینا کودکایی داشتن، طفلایی داشتن که اینا مسئولیت از اونا را به دلایل مختلف خانم ها به اصطلاح گوشه‌نشین شدن یا خاله‌نشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه‌هایی که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم‌ها در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه می‌کردن، چون یک گزارش تهیه می‌کنن و هم آنلاین است یا از خانه انجام می‌ده، به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اصلادی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن، خانم ها را خانه‌نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته، بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا اینقدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه‌ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
بله بله، ما با دولت به تماس شدیم، قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن. ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن، ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نهادها را همیشه با اونا با تماس هستیم، نهادها اعتراض میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیدیم. حتی اونا میگن که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که تواناییش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی ها را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که با تعداد 170 تن از خبرنگارا متضرر شده بودن، به خلوت هم با اونا خانه‌نشین شدن میکنیم خانما، با تعداد دیگه هم گفت ما کمک، اما قبوله که نه، ما تقریبا محاسم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک های چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما رفیه
درست از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش‌ها و شهروندای ملکی کشور عادی کشور که اینا عموم مقدار را می‌پرداختن، یا در بخش نان و یا در بخش مواد اتزاقی و دیگه. در بخش 170 خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، ای از مو بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبال کارم تا حالا رها نکردیم، با وجود که دو ماه مگذره، بیشتر از دو ماه ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل داکترها در خط مقدمه اطلاعی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا به کرونا مصاب شدن، اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری، تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از امو بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا ماست و دستگاه کمک به خبرنگارا نشده. چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودیم که اونا مثلا با کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما از نهاد خود ما گفتیم ما هم رایتان همکاری و کمک میکنیم، ما از دیگه نهادها کدام اطلاعی نگرفتیم که به اینا یک همکاری.
دقیقاً در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه‌ها دچار بیماری و ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبتهایی داشتیم با اونا، گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتونیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتونیم در حیث تداوی دان، اونا اعداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشان گفتن تقاضا کردن که نه نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن، اعداد که میخواستن ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیرهاشون بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم، ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمیرم مثلا به خیلی تداویشون کمک کنیم.
درست. خانم کریمی بسیار تشکر. با شما بر میگردیم. حالا میریم سوالات شننده های عزیز را میگیریم. در زدر یادو رو نو بریدون که لکه مخی چی ما در خبروان موضوع لطف سر شریک کرد. در قرنطین در کرونا ویروس در خبردو لعمل در قرنطین په وقت کې یو زیات شمیر خبریالانو البته خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلې محبوبه کریمی سره خبرې کو تاسو کولای شئ ما مخکې شمیرې شریک کړي بیا هم تکراروم تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه په استفادې خپل پوښتنې مطرح کړي د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 15 0 شپېته 11 بل شمیره ده 0 او 2 0 15 30 40 بلې اوریدونکي لرو اورو څوک دی لکم خاړی کنی ولې بلې سلام علیکم بلې سلام علیکم ساده مرام شنوین
بلې سلام علیکم اور تاسو تاسو جناب تاغلی ملمنیت سلامونه
زام
خپل ور سره زام یو خبرنگارم لکوات واکنم تاسو خپل محمد نیم خپل واکې مول په ځان ګران
زور بلې خپل ور خوب خیر
الله دا فرا ولایت در سره باندې
مهرباني
واکنم درته مشک څنګه وینئ چې په دې رسنۍ کې ځینې خبرنگارانو خپل دندې د لاسه ورکړي. اول زه سره هم د کرنټین عملت مې خپل وظیفه ځکه د یو څو وخت لپاره د لاسه ورکړي ځکه دا بېرته ورګرځم چې دغه کرنټینونه محدود شي انشاءالله دغه درې انشاءالله بیا به هم ورګرځم. او ځینو ته مې هم دغه پاس دی چې د خبرنگار سره باید سړی لاس ونیسي واکنم د خبرنگار سره مشکلاتونه ستا او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونه سره لاس ګرېوان یم او بیا هم وینه هم زه بیا هم خپل دندې ته ورګرځم خو چې دا کرنټینونه
تاسو ته هغه مالي امتیازات تاسو اوس هم درکول کېږي که نه قطع شوي ستاسو په بېکاري په وخت کې؟
باور وکړئ بالکل ګران وروره پاشنې هم را باندې قطه کړي دي ځکه زه په یو شخصي رسنۍ کې کار کوم نو زه پاره کې ځکه اوس ماشینې هم را باندې کټه کړې دي. لا بیا هم زه وایم دلته اوس هم څوک چې دغه د کورونا له پات مرض څخه ځان بچ کړو او بیا دې انشاءالله خپل دندې ته ورګرځو خو بیا هم د نورو
بلې خپلواک صاحب د خزینه خبریالانو په اړه څونه دوی ته کاري زمینه هلته سخته ده ځکه ولایاتو کې لکه څنګه چې تاسو ورته خپل شاهد یاستئ د اسانی کار ته څونه سخته دي کله چې دوی له دندې بیکاره کیږي او له دندې شړل کیږي د یو مشکل له امله نو دا څونه سخته ده تاسو په نظر؟
بالکل بالکل همداسې جناب محترم وروره چې تاسو ته بیا هم معلومه ده ځکه د خبرنګارانو خزینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم خپل په وظیفو باندې ستا ځینې بیا له پر کور باندې چې ناستې دي زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي یا مثلا دغه فرهنګ ریاست چې دی باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لا هم زړونه ګرم وشي.
بلکې ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب مننه
بلې
بل اورېدونکي اورو چې څوک دی بلې السلام علیکم
بلې په کوڅه همکارو محترم واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شه مثل این مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن خبرنگارا هم تحت ما هم مشکلات مواجه هستن و ما هم میگه و میگیم خود خبرنگارا میگن مونجا نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن
درست.
و نهادهای حامی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینا میتلاشه خود بمی میتونیم که بعد در و بعد دروازه خوان کمک میشیم
برای اینا. درست خانم کریمی بله یک شنونده دیگر رو میشنویم به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین.
بله
بله سلام علیکم. بله بفرمایین کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ بله صلاح الدین رو بخیر اغلی میربانی و که اخبرونی موضوع پر اخبر پختنه مطرح کهی. بله ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ. بله متاسفانه د سلادین رور غږ سم موږ ته نه راته ښایله د بیا اړیکه ونیسي. بله خانم کریمی در رابطه به مشکلات مالی رسانه اگر صحبت کنیم در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاهد مشکلات مالی رسانه ها بودیم. این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شون و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شوه؟
بله، ما یک بررسی قبل از این بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتری داشتن، البته تعداد معدودشان و هم تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتری داشتن، اما همین رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می ده عادلانه نیست، یعنی توزیع از این سپردن از این با تعداد رسانه هایی که مثلا رسانه را بیشتر حمایت میکنن اعلانات برشان می تن، با تعداد رسانه ها اصلا نیست نمی تن و یا دلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میتن ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتونیم بر پای خود استاده شو مدقل بتونیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست داریم افقط اولین همین گذاشت بتونیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 به بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا ممو رسانه های هستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز.
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید ازی بودیم که تعداد از رسانه‌ها، تعداد از کشورها حمایت می‌کردند از نشرات برخی رسانه‌ها و با تمویل مالی و یا همکاری‌ها در این بخش که سبب دوام کارشون شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله‌ای که متأسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان را بگیرن. پاسخ از اونا چی بود؟ آیا اونا تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از این در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن، اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بیشتر به تماس شدیم مرکز که بتانیم بگفتی شما که این همه تو اگر داخل بتانیم کمک کنیم اجاز کنیم تا برای خبرنگار را تخصیص بتیم، اونا وعده می سپارن، وعده می سن می گن، باز دلائل خود را باز می گن، می گن اون شرایطی که در نخواه سالای 2001 تا 2014 اونا بود شرایط قسم دیگه بود، ایجا مثلا ما کمک هایی که می کردیم برازی بود که بتانیم همین همه خواب گذاری کنیم که بسن زمینی کار و دگرا شود.
درست.
وقتی که زمینی کار بسایی چیزه مثلا دگرایی که مثلا بجنه آقای بگفتنشان بر پای خارج داد کنن و کار فعالیت کنن و نیده فرناییست که بتونن اعلانات جد کنن خودشان پروژه ها را بگیرن و این کار در یه واقع بسیار مشکل شده. مثلا پروژه گرفتن پروژه رسان مثلا رو می فهمم که تبلیغات یا اعلانات می باشه اینا اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار بندن هم نسل توجه نکردیم به وضعات میگو توجه نداشتن که بکنن یک واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسانه ها با پای خود استاده شدن.
درست. بله، یک شنونده داریم اینا رو میشنویم، دوباره به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
الو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام برادرم.
بله اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر.
بله
اسم عبدالقادر از ولایت لغمان با تماس هستین. مشکل ما یه زیاده رکن دمیه خلوردی دو سستی تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کم بود او دا می پیژنتو دمی تو ما هیچ مشکل مر را پنا می کنن دیگه.
خب علی مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه به موضوع برنامه ما این نیست، حتما به رسیدگی میشه ان شاء الله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل مر قدر نمی کنه با خدا دمی دونی ما ممیدم پاین بودا بالا بودا با خدا کراچیوانی می کنم کراچیوانی کمال خانه ما
بود پلی پروفیل. بله بله عبدالقادر برادر تشکر، موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم ان شاء الله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای اون صحبت میکنیم. بله شنوندی بعدی را میشنویم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین.
بله مسلم سلام ما جاورین.
بله قاری صاحب میربانی، میربانی قاری صاحب سازغ غرازی خبرون تخیر اغلاست.
تاسو راځو ټول کالکون کاوري دونکو تاسو درنې ملمنۍ ته د تیرشي کوچنی اختر مبارک درته وایم.
ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسه.
بلې مسلمان صلاح کوم مرز چې قرنټین راغلی ټول عالم پازار دی، نړۍ کې تکان ورکړی دی، خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت ته هغه ته خو بيخي تکان ورکړی دی. پایک د مرزونه لري کې تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي. د یو طرف قرنټین دی، د بل طرف بیکاری ده، د بل طرف ساتوب دی. ساس نه ملمنی سیم دی وویل چې دولت هم کومک نه دی کړی، بین المللي هغه هم هم کومک نه دی راسره کړی. هغه ښځې چې راکاله شروع شوي دي د هغو پر اقتصاد باندې اغېز کړی دا کار، دا قرنټین نه بیکاری. او هغه هغه کسان چې رسنۍ چلوي هغو د دوی سره څه کومک کړی، کسان چې رسنۍ چلوي یعنې پردن دوی بیکاره دي او رسنۍ چلوي پردن.
بله ډېره مننه خری صاحب، مننه. من خانم کریمی قایس پشتون سوال از اونو در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده، چون کارمنده از اونو وقت به خانه میشینن، خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، اونا آیا کمک کردن در این بخ و یا ای هم در حد تعهد بوده؟
نه خیر، نه ما با تدار از خبرنگار خود که به تماس بودیم کنم.
بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم.
بله
اگر موقعیتان را تغییر بدین.
درست شد؟
بله بله درست، بفرمایید.
اما بودن سره نگاری که با اون مشکل موجودی کم بسیدید، اونا می گفتن که صرف رسانهیشان یا مسئولین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی صورت نگرفته، هیچ همدردی نزده، فقط اونا خانه نشین شدن، بچن امتیازات قطع شده.
درست.
بسیار هم اونا نگران بودن، شاکی بودن از این.
بله.
کردیم، پرسان کردیم، اونا همی مشکل خودم مطرح کردن. متاسفانه، متاسفانه تعداد از رسانه ها و کارمندان خود توجه نکردن. درست. اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم همی
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قطع شد. خب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن ما موضوع برنامه را میگم، در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین. موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است، مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن. بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه. بله شنونده را میشنویم، بعدن باز به خانم کریمی برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
واز سلام برادر خانمی، مشکل مرا گفتم میشنوم.
بله بله عبدالقادر برادر، من موضوع شما را گرفتم، چون برنامه هی هفته ما در این در رابطه به این موضوع نیست. من به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم، ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را. بله چون موضوع برنامه ما یفتیم و این موضوع نیسته. بله خانم کریمی را بلند داریم. بله بله خانم کریمی دوباره خوش آمدیم به برنامه. بله 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 خیر. خب بله مشکلات صحی میم، این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده، چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران، چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه؟
نظر به این که ما بررسی های داشتیم و ما شما همه گیشاره داشتیم، خبرنگارا صادقانه کارشون بسیار با با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن. حتی در رسانه نبوده که برنامه مسجده باشه یا گزارش را که اینا نشر نکرده باشه، اینا کار خود صادقانه انجام میدن. اگر
درست.
خبرنگارای زن هست، اگر خبرنگارای مرد هست، مشکل ایدن منطب و تنظیم همین برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکنن، تیم دیگه.
بله.
ما شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنیم.
درست. خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است، اگر لطف کنین کوتاه برام بگین در رابطه با برنامه آینده که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شون، چی برنامه داریم و با کیا صحبت کردین؟ کوتاه اگر بفرمایید لطف کنین.
داریم محترم، ما حالا با خانمای خبرنگار در تماس هستیم، ما بیشتر ورکشاپ ها داریم، بیشتر برنامه های آموزشی داریم، حتی کنفرانس ها داریم. اینجا بپاش که در شهر خرمستان در ولایات به مزار داریم که بتانیم چیگونه اینا را ما آگاهی داریم و اینا را ترین بتیم، مثلا آموزش بتیم، در زم بتانیم اگر کمک های مادی بردیم آگاه ما میشه مثل سابق باره خبرنگار سازه فارغ میشن، اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنیم، برنامه های بیتار به روی دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما. تشکر از شما شنونده.
بسیار زیاد تشکر. بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطینه و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
مننه چی آزادی رادیو اوری.